په دې رادیو د سهارنی یو ساعت خبرونه تشرغلست. د نوی لمریز کال نوی سهار او نوی کال مو نیک مرغه. پای له خبرونو کوو. د طالبانو د استخباراتو ریاست د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک کینت مکنزی هغه څرګندونی رد کړی چې ویلی وو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د وادي په حال کې ده. د ریاست پرون یک شنبه په ویلامیه کې په افغانستان کې د داعش د نظامی حضور په اړه د جنرال مکنزی څرګندونی د استخباراتي تبلیغاتو یوه برخه بللې دي. جنرال مکنزی په دې وروستیو کې ویلي وو چې د اټکلونو له مخې په اوس وخت کې به د داعش لږ تر لږه تر 2000 پورې غړي په افغانستان کې فعال وي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د یوې مؤسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په هغه سفر کې چې د روغتیا سرپرست وزیر د نورو وزارتونو له پلاوو سره جنیوا ته درلود، هلته د آی اف آر سی په نوم یوه بنسټ ژمنه وکړه چې د کووید 19 ټول روغتونونه به فعال کړي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو مخکې په دې هیواد کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 8 روغتونونه فعال وو. د کندهار صنعتي پارک کې د یو ملي سوداګر شمس الله عطا لخوا د 2.5 میلیون ډالرو په پانګونې د اوسپنې د ویلې کولو د یوې فابریکې د جوړولو کار پیل سو چې 15 میاشتو کې به یې کار بشپړ سي. په لومړي سر کې به د نوي کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. د شغلي عطا په خبره دغه فابریکه به یوه ساعت کې له 15 تر 20 تنو پورې د تعمیراتي سیخونو د تولید ظرفیت ولري. په دې پارک کې په دې وروستیو کلونو کې تر ډیره د برېښنا د نشتوالي له کبله په لسګونو فابریکې تړل سوي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال وی هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې اوکراین دی په ماریوپول کې وسله پرمزکه کښېږدي. ایرینا ویرشچوک نن سهار وختي ویلي د تسلیمېدو او پرمزکه د وسلې ایښولو لپاره هیڅ سوال نه پیدا کیږي. هغې زیاته کړې چې دوی له مخکې په دې اړه د روسیې لوري ته اطلاع ورکړې ده. روسیې پرون یک شنبه له اوکراینی ځواکونو وغوښتل چې په بندري محاصره سوي ښار ماریوپول کې خپله وسله پرمزکه کښېږدي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلینسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې د او یو شمېر نورو مسکو په جنګي جنایتونو تورن کړی. زلینسکی پرون له سی این این سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو ته چمتو دی. او د بورکینا فاسو په ختیځ کې پرون یک شنبه لږ تر لږه 12 سرتیري په هغه حمله کې چې شک کیږي افراطي وسله وال به پکې دخیل وي ووژل سول. امنیتي چارواکو د فرانسې له خبري اجنس سره په خبرو کې د حمله خبر تایید کړی دی. د فورستیو لس ورځو کې دغه هیواد کې د خپل ډول له مخې شپږمه حمله ده. یوې امنیتي سرچینې اجنس ته ویلي وسله والو کسانو پر یوه پوځي قطعه په حمله سره دغه 12 سرتیري ووژل. نن د نوي 1400 هجري لمریز کال دوري یا حمل لومړی نیټه د نوروز ورځ ده.
نوروز د آریایانو یو خورا لرغونی طبیعي جشن دی.
خلک وایي چې د طالبانو له خبرداریو سره سره به نوروز ولمانځي.
تصمیم لرو چې کارکونه ته ورسو، تفریح ته ورسو او د نوروز نه خطا تلو.
سبا اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان کانفرنس جوړیږي چې پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. دا هم وایي چې د پاکستان د ملي پارلمان ولسی جرګې پریکړه کړې چې دا روانه جمعه به عمران خان ته د اعتماد یا هم عدم اعتماد په اړه رای ورکوي. ملګری ملتونه وایي چې لږ تر لږه 10 میلیونه اوکراینیان د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي. د ورکو اجزانو پروګرام هم په همدې خپرونې کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د دې خبرونه دراپورونو برخه ته. نن د نیوی 1400 هجری لمریز کال دوري حمل لمړی نیټه د نوروز ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې نوروز پر رسمي مراسمو سره نه لمانځي او نه هم نن عمومي رخصتي ده، خو که خلک دغه ورځ لمانځي د دوی په خبره چې دوی مخه نه نیسي. دغه ورځ یو شمېر جګپوړو امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې او د سولې او سوکالۍ هیلې کړې دي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
نوروز مبارک.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د نوي کال په مناسبت غږیز پیغام کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټر پاڼه کې ویل:
As a new spring arrives,
په داسې حال کې چې پسرلی پیلېږي زه هیله من یم چې دا کال د لویو او وړو ستونزو پای وي او د نوي کال پیل د ټولو لپاره ښه روغتیا، سوله او سوکالي له ځان سره ولري. توماس ویست هم په یوه ټویټ کې د افغانانو او نورو لپاره چې نوی کال لمانځي د له خوښیو ډک نوروز هیله کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما هم په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو کورنۍ له ټولو هغو افغانانو سره ځان شریکوي چې نوروز لمانځي او د راتلونکي سوله ییز کال لپاره خپلې هیلې شریکوي. په افغانستان کې هر کال نوی کال یا نوروز په ټولو ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېده، خو سږ کال چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د نوروز د رسمي مراسمو ترک نه لګېږي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان محمد یونس صدیقي رویټرز ته ویلي چې دوشنبه به چې د نوي کال لومړۍ ورځ د عمومي رخصتۍ نه وي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالاحد عماد رویټرز ته ویلي چې موږ نوروز رسما نه لمانځو، خو که خلک دا جشن لمانځي مخه ننیسو. د نوي کال پیلې دو سره دغه راز د افغانستان په سړو سیمو کې هم نوی تعلیمي کال د حمل په دوهمه پیلېږي. د طالبانو حکومت ویلي چې د نوي تعلیمي کال پیل سره به په هیواد کې هیڅ یو ښوونځی تړلی پاتې نه شي. طالبانو ژمنه کړې چې له شپږم ټولګي پورته ټول نجونې به هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. نن د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ ده چې خلک دغه ورځ د نوي پیل او د نوروز په توګه په جشنونو او ځانګړو میلو سره لمانځي. له ازادي راډیو نن د ورځې په جریان کې په دې اړه ځانګړي پروګرامونه اوریدلی سي. د نورو کلونو په توپیر سږکال د کندز ابدان دښتې ته د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. د ازادي راډیو خبریال مو په خپل راپور کې دغه سمسوري دښتې ته بیایي چې خلک په میله ورځي.
پسرلی پر رسېدو سره د کندز ابدان دښته ته د خلکو تګ او راتګ زخته زیات شوی دی. د نوي کال تر پیل لا وړاندې دغې سمسورې دښتې ته د کندز له بېلابېلو سیمو او له نورو ولایتونو ورته خلک د تفریح او منظرو په خاطر راځي او په هرې څنډه کې اټنونه وي، میلې وي او د دښتې په فضا کې د خوښۍ انګازې خپرې وي.
دلته میله لپاره راغلی او څنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلی دي او دلته میله کوي. نو دا د دې ښکارندوی ده چې وضعیت نظر په خوا ډیر ښه شوی ده. په خوا به دونه وضعیت خراب و چې موږ د ښار د مایز نه د باندې نه شو وتلی.
د کندوزیانو په وینا په تیرې یوې نیمې لسیزې کې د جګړو او امنیتي ننګونو له امله دغې سمسورې دښتې ته چې نه یوازې د کندوز بلکې د شمال ختیځ زون تفریزای بلل کیږي ډیر کم خلک ورته راتلل. 15 کلن سید روف چې له خوست ولایت څخه د کندز ابدان دښتې ته د ساتیرۍ لپاره برېښنایي زنګوګانې راوړي وایي
بس دا د پسرلي هوا د پسرلي موسم ده. دلته موږ د ابدان ته راغلي یو دلته موږ د لپاره د ساتیرۍ لپاره هغه راوړی ده. چاتو بالک زنګو ورته وایي دا خلک میلې ته راځي اوس ول چې امنیت بېخي ډېر شوی ده.
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی 30 محمد سلیم چې له خپلو ملګرو سره د ابدان دښتې ته د میلې په خاطر راغلی دی هم وایي چې سږ کال په دښته کې د خلکو ګڼه ګوڼه زخته زیاته ده.
نور د کلونو توپیر دا دی چې 15 کیلومتره مزل به هم چې کوو دو طرفه د جنګ خطر و اوس الحمدلله ډېر امنیت دی او کولی شي د شپې او د ورځې خلک لاړ شي ورشي میلو ته. ټولو نه غوښتنه دا ده چې د اودان یو بهترینه دښته ده په ټول افغانستان کې او راشي چکر ووایي که هغه شپه که ورځ الحمدلله هم امنیت دی، هېڅ خبره نشته.
د کندز امنیتي چارواکي هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونو د نوي کال لپاره پوره چمتووالی نیولی او خلک کولی شي په ډاډه زړه هرې خواته چکر ولاړ شي. د وروستیو پرله پسې اورښتونو له امله د ابدان دښته ښه شنه شوې او د دې دښتې په کږو وږو درو کې د تازه راټوکېدلو ګلونو ښایسته منظرې پرتې دي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وایي موږ مسلین راغلي ډرامې ثبتو هغه چې وکتو چې واوی لا پرېږدی دا پرېږدی دا خی هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز نوروز او نوی کال له ازادي رادیو سره یو ځای ولمانځي.
ازادي رادیو ته ورجست د اسلامي همکاريو د کانفرنس سازمان یا او آی سی د بهرنیو چارو وزیران سبا په خپل غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم خبري کوي. د دغې دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې چې اسلام آباد کې کیږي، د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا غونډه په افغانستان کې د روانو ستونزو د حل لپاره مهمه بللې. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
سبا به اسلام آباد د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو کانفرنس د سازمان د یوې بلې غونډې کوربه وي. د اسلامي همکاریو کانفرنس سازمان یا او آی سی په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا به په 34مه غونډه کې چې د مارچ له 22 تر 23 د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې جوړیږي، د افغانستان پر روان وضعیت او په دې هیواد کې د دې سازمان د هڅو د پراختیا پر موضوع خبرې وکړي. او آی سی دا غونډه د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو تر فوقالعاده غونډې وروسته دوهمه مهمه غونډه بللې او ویلي دي چې د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم ته په زلونو د افغانستان له خلکو سره د پیوستون څرګندولو تر څنګ پر هغې ژمنې چې د دې سازمان غړي دولتونه به له دې هیواد سره سولې، ثبات او پرمختګ ته په رسېدو کې مرسته کوي ټینګار کړی دی. د اعلامیې له مخې نوموړي دغه راز له غړو هیوادونو، اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غوښتي چې په دې هیواد کې د اړو خلکو لپاره بشري مرستې ګړندۍ کړي. د تیر 2021 کال د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې د ځینو نورو مواردو تر څنګ دغه راز پریکړه شوې وه چې دا سازمان به له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو وجهي صندوق جوړوي او د دې هیواد لپاره به ځانګړی استازی ټاکي. د دغې پریکړې له مخې د دې سازمان د بشري، کلتوري او د کورنیو د چارو مرستیال طارق بخیت د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه هم کتنه ترسره کړه. د اسلامي همکاریو سازمان دغه راز په کابل کې دفتر هم پرانیستی، خو دا سازمان تر اوسه نه دی توانېدلی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو وجهي صندوق فعال کړي. د موضوع ته دوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق بخیت پاکستان او افغانستان ته د سفر په مهال هم اشاره وکړه او د دې سازمان غړي هیوادونه یې وهڅول چې په اوس وخت کې چې په میلیونونو افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، ژر تر ژره دغه وجهي صندوق فعال کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېرې اونۍ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې دا غونډه له دې پلوه مهمه وبلله چې د ده په خبره په اوس وخت کې زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د غونډې په درشل کې په یوه مقاله کې ویلي چې د اسلامي نړۍ هیوادونه باید په ګډه په افغانستان کې د بشري ناورین او د دې هیواد د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. عمران خان یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره پر تعامل ټینګار کړی، هغه حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه مو چې آیا د طالبانو حکومت به هم کوم پلاوی دې غونډې ته واستوي که نه، د طالب ویندویانو څخه د ځواب اخیستو هڅه وکړه خو څوک خبرو ته حاضر نه شول. طالبانو په پنجشیر کې د دې ولایت د امنیت امیر عبدالحمید خراسانی له دندې لیرې کړې. هغه څه چې د څارونکو په وینا په دې ولایت کې د طالبانو په لیکو کې اختلافات شي. دا هم جزئیات
د پنشیر د امنیت له امیریته د عبدالحمید خراسانی ګوخه کول او هلته د طالبانو د حکومت د ګمارل شوي والی او امنیه قمندان څخه د هغه شکایت په سیمه ییزه کچه د طالبانو په رهبرۍ کې د پراخ اختلاف خود نه کوي. وروستیو کې دواړه لوري د یو بل پر ضد توند ژبه کاروي. عبدالحمید خراسانی د طالب چارواکو لخوا له دندې د دو ګوخه کېدو په غبرګون کې د پنشیر لپاره د طالبانو د حکومت والی مولوي قدرت الله او یو شمیر نور سیمه ییز چارواکي په فساد، ظلم او غلا تورن کړي.
مولوی قدرت الله چیرته جګړه کړي؟ امنیه قمندانې چیرته جنگیدلې؟ څلور غلا او باشان راغلي او په خلکو ظلم کوي.
عبدالحمید خراسانی اوس د خپل برخلیک په اړه د طالبانو د مشر مولا حبت الله پریکړې ته په تمه دی او وایي په پنشیر کې د طالب چارواکو امر او پریکړې نه مني. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت پورې تړلي باختر اژانس خبر ورکړی چې د پنشیر ولایت د چارواکو په وړاندیز او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په منظورۍ عتیق الله صدیقي د عبدالحمید خراسانی پر ځای د دې ولایت د امنیت نوی امیر ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د پنشیر د والی ویان ابوبکر صدیق رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې پر عبدالحمید خراسانی د غلا او لوټ تالان تور پورې کړی دی.
د پنشیر د والی لادرس غواړم ووایم چې عبدالحمید خراسانی درې میاشتې وړاندې د امنیت لامیرته ګوښه شوی. عبدالحمید خراسانی یو لجوج غل او لوټونکی وو او اسلامي امارت سره په یو ځای کېدو یې غوښتل خپلې هغه بدۍ چې کړې دي پټې کړي.
د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت له ویاندویانو سره مو دا موضوع شریکه کړه خو خبرو ته حاضر نه شول. موده وړاندې په یو ویډیو کې د پنشیر د امنیت مخکینی امیر عبدالحمید خراسانی د طالبانو مشر مولا حبت الله ته په دې ولایت کې د طالبانو د نومول شوي والي او امنیه قمندان څخه شکایت کړی و چې د پنشیر ولس د والي او امنیه قمندان د ظلم او ستم له لاسه سختو ستونزو کې دی او باید دا دواړه له دندو ګوښه شي. خراسانی خبرداری ورکړی و که طالبان د پنشیر د والي او امنیه قمندان ظلم ته پام ونه کړي د پنشیر د خلکو او د ده په خبره د حکومت ترمنځ به واټن زیات شي. عبدالحمید خراسانی د طالبانو له واکمنۍ نږدې کال وړاندې د هغوی له سرسختو مخالفانو وو او په ویډیو کلیپونو کې به یې طالبانو ته د ترهګرو خطاب کوه. خو وروستیو کلونو کې د جمهوري نظام له چارواکو سره د مخالفت په پایله کې دې ډلې سره یو ځای شو.
نور بس دی له شوو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
او سمې یو بهرنی مسأله. پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپل خوښه حاضر سي وي چې د روسي خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. په لږونو هیوادونو کې د اوکراین سفارتونو په خپلو ویپاڼو کې د رضاکارو جنګیدونکو د جلبولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه خپاره کړي دي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی یو ځل بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو غوښتنه وکړه. نوموړی له پوتین سره د خبرو غوښتنه له دې سره سره کوي چې دا یو شمیر نورو موسکو په جنګي جنایتونو تورن کړی دی. زلنسکی پرون یک شنبه له سی این انټلیجنس سره په مرکه کې وویل چې دی له پوتین سره خبرو کولو ته چمتو دی او زیاته کړه چې د ده په باور له خبرو کولو پرته دغه جګړه پای ته نشي رسېدلی. زلنسکی وویل که د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره 1% چانس هم ولرو نو موږ ته پکار ده چې له هغه کار واخلو. نوموړي زیاته کړه چې که دغه هڅه هم ناکامه شي نو به د درېمې نړیوالې جګړې په معنا وي. په عین حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو په یوه مرکه کې وویل چې د روسیه او اوکراین مرکچیان د مهمو موضوعاتو پر سر یوې هوکړې ته نږدې شوي او دا هیله من دی چې ډېر ژر به یو اور بند وشي. مولود چاوش اوغلو د روانې میاشتې په سر کې هم د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو د وزیر دیمیترو کولیبا ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی و خو یوه کره نتیجه یې څرګنده نه شوه. په عین حال کې د اوکراین په ماریپول ښار کې چې د جګړې له پیلېدو مخکې 400,000 نفوس درلود او یو مهم ستراتیژیک ښار بلل کېږي سخته جګړه روانه ده. په دې ښار کې له تیرو 2 اونیو راهیسې ډېر خلک چې د اوبو او ډوډۍ په ګډون لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه لري بند پاتې دي. د فبروري له 4 راهیسې چې روسیې پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړی د اوکراین د نفوس نږدې 1/4 برخه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګراندي په یوه ټویټ کې ویلي چې د اوکراین د 40 میلیون وګړو له ډلې لږ تر لږه 10 میلیونه یې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي دي. شاوخوا 3,400,000 ګاونډیو هیوادونو ته تللي او نور په هیواد کې دننه نورو سیمو ته کډه شوي دي.
پورا پور کې مور دل پداسل کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل نه شپږشتمه ورځ ده. د اوکراین ولسمشر یور بیا خپل روسی سیال باندې ژغ کړی چې د رواني جګړې د پای ته رسیدو لپاره دی ورسره خبري وکړي. د پاکستان په اړه راپور ورسته د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې په دې برخه کې راټول شوی مسائل نوی کال او نوروز ته ځانګړي شوی دي. نن د 1400 لومړی مریض کال د حمل لومړی نیټه او د نوی کال لومړی ورځ ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو هیله کوي چې په دې کال کې به له سیاسي اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي او وایي چې د بیکارۍ کړکیچ به هم حل شي. ځینو دغو کسانو پریکړه کړې چې نوروز له خپلو کورنیو سره یو ځای په شاندارو مراسمو ولمانځي، خو ځینې نور بیا وایي چې د بیوزلۍ له امله یې د نوي کال د نمانځلو لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د 1401 لمریز کال لمړی ورځ ده. ساکل په داسې وخت کې دا ورځ راورسېده چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده او د دوی له لوري لا هم د دغې ورځې د نمانځنې لپاره کوم رسمي غبرګون نشته. هر کال د نوروز لپاره نږدې ورځو کې کابل له ګڼې ګوڼې او شور ډک وي، خو ښایي ساکل د تیرو کلونو په اندازه نه وي. کم شمیر خلک کاری چې د نوروز د جشن د نمانځنې لپاره په بازار کې په پیر او پلور بوخت دي. هفت میوه، کبان، جلبی او نوې جامې د نوروز د نمانځنې له وسایلو دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې 45 کلنه نجیبه وچه میوه په لاس د کبانو یو دکان ته راغلې. ازادي راډیو ته یې وویل خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د بېوزلۍ او بېکارۍ زیاتوالي د نوروز جشن یو شمېر خلکو ته بې معنا کړی دی، ځکه نه د کوم څه د پیرلو توان لري او نه هم د دې ورځې د نمانځنې د خرڅ. د کابل ښار اوسیدونکی 23 کلن جمیل وایي د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو سره بېکاره سوی دی. د جمیل په شان لسګونه نور کسان هم له ورته وضعیت سره مخامخ دي او وایي چې د افغانستان د سیاسي بدلون وروسته اقتصادي وضعیت خراب سوی او ډیری بېکاره سوي دي. 23 کلن احمد یو له هغو کسانو دی چې تیر کال یې په بېوزلۍ کې تیر کړی دی. د نوي کال په مناسبت د سبزیجاتو او میوو پیرل، د کبانو تیارول او د نویو جامو اخیستل، کوژدن سویو کسانو ته ډالۍ اخیستل او د کب او جلبیو وروړل، زیارتونو او تفریحي پارکونو ته تلل، د کاغذ پران لوبه او نورې دودیزې لوبې د افغانانو د نوروز له دودونو څخه دي. په پخوانیو حکومتونو کې د نوروز پر رسیدو سره د پخوانیو حکومتونو د چارواکو لخوا ځانګړي چمتووالي او د نمانځنو مراسم نیول کېدل. د هیواد په پلازمېنه او لویو ښارونو کې ځانګړی امنیت نیول کېده او د نوروز د نمانځنو لپاره به ځانګړی کمیسیون ټاکل کېده. هغه څه چې سږکال یې څرک نسته، دولتي او خصوصي رسنیو به هم د نوروز له رسیدو مخکې د نوروز ځانګړي پروګرامونه چمتو کول. طالبانو د نوروز د مراسمو د نمانځنو په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا ورځ له اسلامي لارښوونو سره سمون نه خوري.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړې په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیزې خبرونې لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي. د نوروز یا نوی کال اړوند یو راپور کې اوري چې یو شمیر هنرمندان چې د جمهوریت نظام پر مهال د نوروز نمانځنې په محفلونو کې سندرې ویلې وایي چې په افغانستان کې د هنرمندانو اوسنۍ چوپتیا ډیره سخته ده.
د هنرمندا سندرا تیر کال د نوی کال لپاره ټوله ګوڼه دي په ټوله لیوالتیا او خخی ویلې و. خو له دې نه خبره چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره به پر مخ ته هنر دروازه تړل کیږي او مجبوری کی بچي له افغانستان کډه شي. سفر رحمان سمیم د افغانستان یو له محلي یا سیمایزو سندرغاړو دی چې اوس په نوروز کې کډوال دی. هغه له ژورنالیزم په هنزي فارغ دی او شپاړس کاله کیږي چې هنر ته مخه کړي. سفر رحمان تیرو کلونو کې د خپلو هنري فعالیتونو په لړ کې د نوروز پر مهال هم په کنسرټونو کې سندري ویلي او خلکو ته خوښي ورکړي. وای د طالبانو حکومت باید هنري، فرهنګي، ټولنیز او مدني فعالیتونه ومني او ورته درناوی ولري.
د دې لپاره چې افغانستان کې نیم او نوروز نشم منځلای ښه احساس نه لرم، ستړی او ناهیله یم. په دې هیله چې وطن مو آرام شي او لکه د ایرانیانو په څیر نوی کال ولمانځو. دوی نوروز ډیر ښه نمانځي. تیرو کلونو کې موږ په افغانستان کې همداسې نمانځه، خو بدبختانه اوس مو وطن ناامن دی او ټولې ازادۍ له موږ څخه اخیستل شوي.
تازوان هنرمند چې نسبتا په یوه سنتي کورنۍ کې زیږیدلی لسلو زیاد سندری ویلی ده دنور هنرمندانو لپاره کمپوزونه هم جوړوي. سفر احمد که څه هم کډوال دی خو آرام نه دی ناست او د خپل هنر د ژوندي ساتلو په موخه یې هغه وطن کې چې دی پکې میشته له یو شمېر نورو هنرمندانو سره په ګډه د نوروز د نمانځنې په پار ځینې محفلونه چمتو کړي. د طالبانو حکومت یو شمېر هنرمندانو او د موسیقۍ د استادانو لکه ناصر سرمست او فرحت دریا لخوا تورن دی چې واک ته له بېزري رسېدو وروسته یې هنرمندانو او موسیقي غږونکو ښه ورځ نه ده لیدلې او له همدې امله هغه که هنرمندان دي او یا هم د موسیقي غږونکي شکنجه شوي او هنري وسایل مات شوي. تېرو اونیو کې په ټولنیزو رسنیو کې څو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې طالب وسلوال دی او هنرمند هنري وسایل په اور سوځوي او هغه ته سپکې سپورې وایي. په یوه بله ویډیو کې بیا ښکاري چې طالب وسلوال یو شمېر موسیقي غږونکو ته د هغوی د موسیقي وسایل په غاړو کې اچولي او د شکنجې په توګه یې د سړک په منځ کې پیاده روان کړي او له خلکو غواړي چې د هغوی ننداره وکړي. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي هیڅ هنرمند او سندرغاړی یې نه دی شکنجه کړی. له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویلي وو موسیقي د اسلامي ارزښتونو خلاف ده او باید وانه اورېدل شي. پر موسیقي او ځینې نورو ټولنیزو فعالیتونو بندیز او محدودیتونه لامل شول شي یو ډېر شمېر هنرمندان او فعالان وطن پرېږدي. له دوی یو بل مهدي فرخ دی چې د طالبانو په واکمنېدو سره یې افغانستان پرېښود. هغه وایي وروستي بدلون هنرمندان په رواني توګه اغېزمن کړي خو لا هم دوی خپلو کارونو ته دوام ورکوي. ښاغلی فرخ هم ازادي راډیو سره خبرو کې هغه مهال چې په افغانستان کې و په نوروز کې د موسیقي او نورو نمانځنو کیسې کوي. دا ځوان هنرمند وایي په نوروز او نورو مناسبتي ورځو کې به په هنري فعالیتونو دومره بوخت چې ډېر کله به یې له خپلوانو او دوستانو سره لیده کاته هم نکیدل.
زه فکر نه کوم چې سکال بلکه د نورو په څیر نه وي. زه پوهیږم چې په ډیرو فرهنګي کارونو به د طالبانو لخوا بندیز وي. هیله لرم چې په دې تورو ورځو کې بیا هم خپل ملت سره واوسو، مرسته ورسره وکړو او خوښ یې وساتو.
طالبانو تر اوسه د نوروز د تاریخي جشن د نمانځنې په اړه خپل رسمي پریکړه نه ده اعلان کړې. خو له دې وړاندې ویان زبیح الله مجاهد د کب په شپږویشتمه ازادي راډیو ته ویلي وو نوروز نمانځنه د اسلامي ارزښتونو سره ټکر کې ده.
اصلي موضوع دا ده چې د نوروز باره کې تر اوسه موږ هیڅ تصمیم نه دی نیولی. البته د اسلام د قانون له مخې نوروز تجلیلول په رسمي بڼه باندې موږ نه کوو ځکه هغه د اسلامي نصوص سره په تضاد کې واقع کیږي او نور د رسنیو د نورو خلکو په موارد باندې علما کرامو په مساجدو کې لارښوونې کړې دي او خلک یې تشویق کړي دي چې هغه څه اسلامي فرهنګ نه ده او اسلامي اجازه نه لري
له هنر موسیقي او نورو ټولنیزو فعالیتونو په اړه د طالبانو سخت ګیرانه چلند هغه هنرمندان چې افغانستان کې اوسېږي مجبور کړي چې خپل هنر لاس واخلي. یو محلي سندرغاړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا چې خپل هنر لرې شوی بلکې تېرو اوو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوی. هغه چې اوس زاړه توکي پلوري د نوروز د راتلو او د دې ورځې د نمانځنې په اړه چندان د تیر په پرتله ښه احساس نه لري.
یو ډېر بد او خراب احساس لرم. کاش تاله نږدې زدیدلی وای چې څه ډول په سختۍ او خراب حالت کې نه پوهېږم څه ډول درته ووایم. هېڅ یې بیانولی نه شم. داسې حالت چې هېڅ مې په ژبه نه راځي.
د نوروز جشن او موسیقي د افغانستان د لرغوني تاریخ دوه بازوګانې یادېږي چې د دې خاورې له تاریخ سره اوګدري خاوتړاو لري.
اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته محترم ده. د طالبانو حکومت باید چې دا مایوبینو د معلولونو روپۍ ورکړي ځکه چې روژه راغله. روژه چې به د ورځې هم روژه شو د شپې به هم روژه شو.
حکیم د هلمند ولایت د شرپت تماس کیما. زه ورجان دغه غشتنه لرم چې دغه زموږ د هلمند ولایت دغه شمالي ولسوالۍ چې دی ورجان دغه دلته ګسره کابل ډاکټر نست دغه د مساکلا بازار ته کزما زخ کم ډاکټران په کابل او په لښکندار او په لښکرګا کې اوري. دغه د مساکلا بازار ته دی یو کابل ډاکټران راشي. دغه ورجان موږ مریض د لښکرګا تر رسو یا کندار تر رسو د یعنی د ژوند ولويږي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
لا اسد الله لودین مننه. لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې خبرونې د مهمو خبرونو غوړچان یو ور بیا. د طالبانو د استخباراتو ریاست د امریکا د مرکزی قمندانۍ د قمندان جنرال فرانک کینت مکنزی هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ودې په حال کې ده. د ریاست پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د داعش د نظامي حضور په اړه د جنرال مکنزی څرګندونې د استخباراتي تبلیغاتو یوه برخه بللې دي. جنرال مکنزی په دې وروستیو کې ویلي وو چې د اټکلونو له مخې په اوس وخت کې به د داعش لږ تر لږه تر 2000 پورې غړي په افغانستان کې فعال وي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د فرانسې یوې موسسې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتونونه بیرته فعال کړي. د دې وزارت ویان جاوید